درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1491 د عقرب 14 او د 2012 د نومبر 4 مده د ازری رادیو په د خبری مجله کې چې ز اسمت څاروانه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په امریکا کې د افغانستان د ملي امنیت د دوه کارکونکو د بيدرکۍ د اوبو او انرژي د وزیر د څرګندونو په اړه د سیاستوالو نظر او ځینو نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. ملي امنیت وایي په امریکا کې د خپلو دوو مامورینو د بې درکه کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي. د امریکا ولسمشر له استراري وضعیت سره د مبارزې ادارې ته امر کړی چې په توپان ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي او د اسرایلو ولسمشر د محمود عباس د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په امریکا کې د خپلو دوو کارکونکو د بې درکه کېدو د قضیې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. راپورونه وایي د افغانستان د ملي امنیت دوه کارکونکي د امریکا په مرکز واشنگټن کې افغانستان ته د ستنېدو په مهال بې درکه شوي دي. امریکایي رسنۍ وایي دا دوه کسان د ملي امنیت عالي رتبه چارواکي دي، خو د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال وایي دا دوه تنه د دوی د ټیټې رتبې کارکونکي وو. ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو انتخاباتو په اړه د افغان خبریالانو او کارپوهانو نظرونه واوریدل. ولسمشر کرزی تر دې مخکې د پوهنتونونو له استادانو سره د تورته مشورتي غونډه کړې وه. ټاکل شوې راتلونکي اونۍ هم د تورته غونډه جوړه شي. د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د 1493 لمریز کال دوري یا حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. په کندهار کې پر درو ماین شخوونکو خپل ماین چاودلې، یو تنې وژلې او دوه نور په ټپي حالت د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه پیښه پرون په ارغستان ولسوالۍ کې شوې او بل چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ته پرون وویل چې هغو سیمو ته له ځنډه پرته مرستې ورسوي چې د سنډي په نوم توپان ځپلی دي. اوباما د سیمه ییز حکومت او فدرالي ادارې چارواکو سره په غونډه کې وویل:
What I told the governors and the mayors is what I've been saying to my team.
ما والیانو او شاروالانو ته چې څویلی هغه می د پیشي لپایله خپل ډلې ته هم ویلي، هغه دا چې موږ بیوروکراسي نشو زغملای، موږ ډیر تشریفات نزغمو، غواړو په ستونزو د برلاسي کېدو لپاره لارې چارې ولټو. په امریکا کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو درې ورځې مخکې ویجاړونکي توپان له هغې سیمې یو اندازه لري شوی چې اوباما او جمهوریت غوښتونکی میت رامنی د انتخاباتي سیالۍ مرکز دی. د سوریې درې ټانکونه پرون د اسرایل او سوریې ترمنځ پرتې غیر نظامي لوړې جولان ته ننوتل. د اسرایل د پوځ وی ویاندې د نوم د نشودلو په شرط وویل د اسرایل دفاعي ځواکونو په سیمه کې د ملګرو ملتو 16 ساعتي ځواک ته شکایت کړي، هغه په دې باب نور جزئیات ورنکړل. د اسرایل لخوا په نسبتا نرم عکس العمل کې ویل شوی د سیمې ته د زغرګاډو نه کېدل سمدلاسه کوم خطر نه ګڼي. د اسرایل رسنۍ وایي دغه ټانکونه د سوریې له یاغیانو سره چې هڅه کوي د ولسمشر بشار اسد واکمني ختم کړي په جګړه بوخت وو. ځینو اسرایلیانو اندېښنه څرګنده کړې چې شاید د سوریې د کورنۍ جګړې تاوتریخوالی له اوږدې مودې خوندي سرحده هم خپور شي. د اسرایل ولسمشر شیمون پیرس پرون د فلسطینی مشر محمود عباس ته وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. داسې ښکاري چې عباس خپلو پخوانیو کورونو ته چې اوس اسرایل دی د فلسطینی کډوالو د ستنېدو حق ته تیار شوی دی. پیرس په یو بیان کې وویل د عباس څرګندونې ثابتوي چې اسرایل د سولې لپاره یو رښتونی همکار لري. د جمعې په ورځ عباس له یو اسرایلي چینل سره په مرکه کې وویل چې دی نه غواړي د خپل پیدایش په سیمه رافات کې چې اوس په اسرائیل پوری مربوطه ده ژوند وکړي. افراطي ډلې حماس د عباس دغه تبصره غندلې ده. دو ځانوژونکو پرون د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یوه رستوران برید وکړ. یو کس یې ووژه او ګڼ نور یې ژوبل کړل. د سومالیا د پولیسو یو افسر یوسف عبدي وویل امنیتي ساتونکي هغه وخت ووژل شو چې د ځانوژونکو د برید د شنډولو هڅه یې کوله. یوسف وایي امنیتي ساتونکي د کلیوالي رستوران په دروازه کې پر دواړو ځانوژونکو چې هڅه یې کوله له تلاشۍ پرته رستوران ته ننوځي ډزې وکړې. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په برید کې د چا لاس و، خو په القاعده پورې تړلي د شباب سخت دریځو وسلوالو تر دې مخکې ورته بریدونه کړي دي. که څه هم د ختیځې افریقا له دې هېواد څخه دغه وسلوال په زور ایستل شوي، خو لا هم جدي امنیتي ګواښ ګڼل کېږي. تاسیز مو ژغل آزادی رادیو څخه ورې سات و بجی او شپږ دقیقې دي. د دې خبري مجلې په دوام کې دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د بریتانیا سترې محکمې افغانستان ته د بندیانو د لیږلو په اړه د دفاع وزارت د پریکړې مخه نیولې. د ولسمشر کرزی لومړی مرستیال په دې انتقاد کوي چې مجرمان سزا نه ویني. د ملي امنیت ریاست تایید کړ چې په امریکا کې دوه مامورین بې درکه شوي دي.
د ریاست عمومي امنیت رهبری یو هیئت وټاکل د دغه دوه کارمندانو د پیدا کېدو یا د دوی د ارتباط نیولو په ارتباط.
د نورستان د مرکز او یوې ولسوالۍ لارې بندې دي. دی او ځینو نورو راپورونو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د بریتانیا سترې محکمې د دفاع وزارت مخه نیولې چې غوښتل یې نیول شوي سخت دریځ وسلوال افغان بندیان افغانستان ته ولیږي. محکمه وایي په افغان زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې وایي چې دغه بندیان داسې و مسؤل ته ورتسلیمیږي چې په خپله په شکنجو تورن دی. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وایي دوی ګڼو مؤسسو ته دا زمینه برابره کړې چې د زندانیانو وضعیت له نږدې وګوري. سالم محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بریتانیا سترې محکمې د بریتانیا د دفاع وزارت د هغه تصمیم مخه ونیوله چې غوښتل یې نیول سوي سخت دریځ وسلوال افغان زندانونو ته ولېږدوي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي دغه اقدام وروسته تر هغه وسو چې محکمې داسې شواهد پیدا کړل چې له مخې نیول سوي سخت دریځ کسان داسې سړي ته ورتسلیمیږي چې په خپله په شکنجه او وژنه تورن دی. ورځپاڼې لیکي د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشترکه مشره او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر سیده وارسي ونتوانېده د هغو ضمانتونو په اړه پوښتنې ګروژنې وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لخوا ورکړل سوي وو. ګارډین ورځپاڼې په دې باب زیاتوي اسدالله خالد د شکنجې په ځینو مواردو او وژنه کې په دخالت تورن دی، خو راپور وایي چې خالد دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری ازادي رادیو ته ویل دوی یوازې نظارت خونی لري چې هلته مشکوک کسان د څو ورځو لپاره پکې ساتل کیږي. دی وایي د ملي امنیت عمومي ریاست ټولو څارونکو نهادونو ته دا زمینه برابره کړې چې له نیول سویو تورونو کسانو سره وګوري.
ملي امنیت همیش د ټول نهادونه چې د حقوق بشر نظارت کوي، د زندانونو په ارتباط کار کوي، هغه نهادونه که هر وخت دغه زمینه مساعده کړي د ملي امنیت چې دوی متهمینو سره وګوري او د هغوی د حالت او د وضعیت او د معیشت د اتاقونو د نور سامان او وسایل وګوري چې د بشري معیارونو مطابق دی که نه دی.
د ګارډین ورځپاڼې په حواله مدافع وکیلانو ویلي چې د یو افغان بندي شکنجه له هغو ضمانتونو سرغړونه ده چې بریتانوي چارواکو ته ورکړل سوي وو. مدافع وکیلانو د سردار محمد په نامه د یو کس د شکنجه کېدو په اړه په محکمه کې د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې کس د شکنجه کېدو په اړه تر تورونو وروسته د بریتانیا حکومت دوه کاله مخکې د افغانستان ملي امنیت ته د بندیانو د انتقال لپاره یو قانوني مهلت وضع کړ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وویل د افغانستان د نامنویو یو لوی عامل دا دی چې په ټولنه کې عدالت نه اجرا کیږي. محمد قسیم فهم چې پرون د هیواد د څارنوالانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل جنایتکاران پرته له دې چې په سزا ورسیږي له بنده خلاصیږي. له بلې خوا د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 16,000 دوسیو ته چې ستر او واړه جرمونه پکې شامل دي رسیدګي کړې ده.
په خلکو باندې د قانون یو شان نه پلي کېدل او په هیواد کې د عدالت ټینګښت ته نه پاملرنه له عمده انتقادونو څخه دي چې تل یې عام افغانان مطرح کوي. خو دا ځل د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال دې ټکي ته اشاره کوي او وایي چې یو شمېر جنایتکاران له سزا پرته له بنده خلاصیږي. مارشال محمد قسیم فهیم چې د شنبې په ورځ د افغانستان د څارنوالانو په سراسري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل د اصلي مجرمینو نه محاکمه کېدل دي. هغه د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې له امنیتي ارګانونو سره په همغږي کې د عدالت تأمین کړي.
یکی از عوامل بزرگی که امروز به شما در افغانستان
دی وی یو له هغو سترو عواملو څخه چې نن موږ او تاسو له ستونزو سره مخ کړي یو دا چې په ټولنه کې عدالت نه پلي کیږي. موږ عملاً وینو امنیتي ځواکونه ډیر خلک په بیلابیلو جرمونو له هغې ډلې اختطاف، قتل او رشوت باندې نیسي، خو له لږې مودې بند وروسته بیرته خوشې کیږي. کله چې خوشې شي یو ځل بیا جرأت کوي چې خپل جرم ترسره کړي. ښاغلی فهیمونه ویل چې څه ډول بدلونونه خو زیاته یې کړه باید هغه نیمګړتیاوې چې موجود دي لمنځه ولاړې شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په امریکا کې د خپلو دوو کارکوونکو د بې درکه کېدو د قضیې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. راپورونه وایي د افغانستان د ملي امنیت دوه کارکوونکي د امریکا په واشنگټن کې افغانستان ته تر روانېدو مخکې بې درکه شوي دي. امریکایي رسنۍ وایي دا دوه کسان د ملي امنیت عالي رتبه چارواکي دي. صالح محمد صالح د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان له مرستیال شفیق الله طاهري څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو کسانو د موندلو لپاره د دوی هڅو څه نتیجه ورکړې.
دغه ګزارش موږ ته هم رسیدلی دي او هغه وخت چې دغه ګزارش موږ ته ورسېدل د ریاست عمومي امنیت رهبري یو هیئت وټاکل. د دغه دوه کارمندانو د پیدا کېدو یا د دوی د ارتباط نیولو دا معلوم نه دی چې دوی اوس په کوم حالت کې دي او په کوم وضع کې دي، ځکه چې په گزارش کې راغلي دي چې دوی ورک شوي دي او لادرک دی. د لادرک مفهوم ډېر لوی عوامل لري، یوازې د پناهندگی افاده نه کوي. د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومیږي چې د دوی وضعیت او حالت څنګه دی، اول دوی د ارتباط شوي دي یا لادرک شوي دي. بل مسله دا ده چې دوی په خپل گزارش کې ویلي دي چې دوی د امنیت ملي لوړتوب مقامات وو. دوی لوړتوب مقامات نه دی، عادي کارمندان دی. دغه کارمندان هر وخت هر ملک ته ځي، نور ملکونو ته به هم ځي، د آموزش له خاطره، د ارتقای ظرفیت له خاطره ځي، خپل مسلکي آموزشونه ترسره کوي او بیرته راځي.
که چیرې خپل وطن ته ناراضي، ستاسو د اداري اقدامات به څه وي؟ تاسو بل چا څخه په دې برخه کې مرسته غواړي چې دا کسان بیرته را پیدا کړي؟
دا اوس د وخت نه لږ مخکې دی چې موږ ووایو او قضاوت په دې وکړو چې دوی راځي که نه راځي، پناهنده شوي دي که نه دي شوي. دوی اوس لا او موږ نشو ویلی دوی څه تصمیم لري یا په کوم موقف کې دي، په کوم موضوع کې دي، فعلا څه کوي، څه مشکل لري. کېدای شي چې دوی د یو مشکلاتو له خاطره دوی سره خپل دوستانو سره بې ارتباطه شوي وي. نو د دې له خاطره د موقع نه مخکې دی چې موږ قضاوت وکړو په دې چې دوی راضي که نه راضي، ولې نه راضي، ولې بې ارتباطه شوي دي. عوامل ډېر دی، انشاءالله د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومیږي.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهري و چې په امریکا کې د دو کارکوونکو د ورکېدو په باب څرګندونې کولې. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دا دوه افغان استخباراتي مامورین د متحدو ایالاتو د جورج مارشال تحقیقاتي مرکز ته د 2.5 میاشتنی کورس لپاره استول شوي ول.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورسته غنې کې
واشنگټن پوسټ کې کیرمنې د افغانستان
خلکو پورسته کې لیکي
د ورلد سټریټ جورنال
راپورټ کوم تاریخ پرونه پورسته غنې کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شیبه ورسته له ازادي راډیو
خوس د دې خبرونې د زینو مهمو مطالبو سرچکی یو ځل بیا.
د
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د افغانستان د نامنویو یو لوی عامل دا دی چې په ټولنه کې عدالت نه تطبیقیږي. د بریتانیا سترې محکمې د دفاع وزارت مخه نیولې چې غوښتل یې نیول شوي سختدریزې وسلوال افغان زندانونو ته ولیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په امریکا کې د خپلو دوو کارکوونکو د بې درکه کیدو د قضیې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی. په کندهار کې پر دریو ماین شخوونکو خپل ماین چاودلی، یو تنه وژلی او دوه نور په ټپي حالت کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ته پرون وویل چې هغو سیمو ته دې له ځنډه پرته مرسته ورسوي چې د سنډي په نوم توپان ځپلی دي. د سوریې درې ټانکونه پرون د اسرائیل او سوریې ترمنځ پرتې غیر نظامي لوړې جولان ته ننوتل. او د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس پرون د فلسطینی مشر محمود عباس د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. سات و بجې او شپاړس دقیقې شوې. مخکې تر دې چې اوس نور راپورونه در واورو، له جان خالی کوزي څخه اورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او په دې هېواد کې د چریکي جګړو د څرنګوالي او ستونزو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مجله لیکي افغانستان د اروپا په څیر چمنونه او هوارې ځمکې نه لري چې ټانکونه او پولیس ځواکونه پکې فعالیت وکړي. د دې هېواد غرنیز طبیعت یا اراضي وسلوالو ته د خرپ او ترپ طبي سنګرونه برابر کړي دي. پولیس ځواکونه لا هم په همداسې اراضۍ کې وسلوال ماتوي، خو توپونه او درندې وسلې هم پکې مهمه ونډه لري. تایمز یتوی یو کال مخکې افغان حکومت اصلا پولیس واکونه نه درلودل، خو دا چې ناتو او امریکایي ځواکونه غواړي د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه ووزي، د افغان پولیس واکونو روزنې او تجهیز ته زور ورکړی دی. مجلې په لوګر ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ویاړې کې د افغان ملي پوځ عسکرو او پوځیانو ته د توپونو او درندو وسلو د زده کړو او انداخت صحنه بیان کړې او لیکي یو کال وړاندې به افغان پوځیانو یوازې توپونه او نورې وسلې پاکولې او تیل به ورکول. د توپونو په ارتفاع، انداختونو او نورو تخنیکي مسلو نه پوهېدل، خو دا مهال هغوی په هدفونو ډزې کوي او تمرینات هم ترسره کوي. د ټایم لیکوال جان وینډل زیاتوي د افغان ملي پوځ تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د افغان پوځ توپونه او درندې وسلې روسي دي، د استعمال ډول او هدایات هم په روسي ژبه دي، او له دې امله امریکایي ښوونکي د تعلیم په مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. مجلې د امریکایي بریدمن ماتیو برګرون خبره راخسته چې وایي دا چې د 2014 کال په پای کې ناتو او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او د لوجستیک، هوایی ملاتړ، پیاده او نورې ټولې چارې به افغان ملي پوست سپاري، د افغانستان په څیر غرنۍ سیمې کې د پولیس ځواک لپاره زیات اړتیا ده. انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په افغانستان کې د سوسن فیروز په نامه ځوانې سندرغاړي د هنري فعالیت او د ښځو د حقونو د دفاع د پیغام په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. سوسن فیروز لومړنی افغانه رپ سندرغاړی او هنرمند ده چې په جنگ ځپلی او افراطیت ځپلی افغانستان کې د ښځو د حقونو او د سیاسي شعور د بیدارۍ غږ پورته کړ. ورسپاڼه لیکي سوسن په داسې یو هیواد کې د موسیقۍ سټیج ته پورته شوه چې له دې مخکې یوازې څو تنو ګوتې په شمار نارینه ورته د ختلو جرأت کړی و. ګاردین زیاتوي لویدیځو خبری رسنیو او مطبوعاتو ته هم ډیره جالبه و چې د افغانستان په څیر یوې عنعنوي ټولنې کې چې خلک پکې له افراطیانو او تنګ نظرو عناصرو سره ډغرې وهي، سوسن لومړنۍ ښځه و چې د مستې او رپ موسیقۍ لپاره سټیج ته راووتله.
په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان له خبرو سره مخالفت وشوت چې ویلي دي په هیواد کې د پخوانیو مجاهدینو پر یو لوی تشکیل کار روان دی. نوموړي په هرات کې په همدې اړه د پخوانیو جهادي قمندانانو غونډه ورغوښتي وه او ویلي دي د ضرورت په وخت کې به د پخوا په شان دوی وسلې ته لاس کړي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند سرپرست ازادي رادیو ته وویل د ملي ځواکونو په موجودیت کې د دارنګه تشکیل رامنځته کېدل غیر قانوني کار. بلخوا شغل اسماعیل خان ویلی د یادې طرحې په اړه له ولسمشر حامد کرزي سره هم خبري شوې. خود ارګ چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر شمن راپور واوري.
پخوانی جهادی قمندان او د اوبو انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په داس حال کې د پخوانی مجاهدینو د یو لوی تشکیل در منځته کېدو خبره کوي چې لمخ کنه له افغانستان څخه د بهرنوی ځواکونو لوټل ورسته د کورونو جګړو در منځته کېدو ویری موجود دي. خو د افغانستان هغه سیاسي ګوندونه چې دیموکراسي پلوه او ټکنوکراتان رهبری پر غاړه لري او ځینې کتون کې د نوموړي د خبرې د افغانستان د راتلونکو پاړه د اندېښنې وړ بولي. د حق او عدالت د ګوند مرستیال او سرپرست اسد الله ولوالجی ازادي راډیو ته ویل ګوند یې د نوموړي د سرګندونو مخالف دی.
مونږ د هغو خبرو پر خلاف یو چې محترم امیر صاحب ویلي دي که مونږ د خپلو امنیتي قواو په مقدس رول باندې سترګې پټې کړو او د هیواد د قوانینو پر خلاف عمل وکړو او دا هم ووایو چې جمهوریز هم زموږ نه ملاتړ کوي، دا نو نه زموږ ګوند ته د منلو وړ خبره ده او نه هم شخصیتونو، کړیو او ګوندونو ته.
په ولسی جرګې کې د هرات استاد او پخوانی جهادي قمندان محمد نذیر حنفي ازادي راډیو ته ویل دوی غواړي مجاهدین یو لاس شي او له هیواد په دفاع او امنیت کې مرسته وکړي. دا چې د جهادي تشکیل معنا د دوی له نظر سره د نوموړي ویل
په دې کې هیڅ شک نشته که ټول مجاهدین د جهاد په کلمې سره راټول نشي او په یووالي سره کار ونه کړي نو د افغانستان دښمنان به له یوې لارې هڅه وکړي چې ګډوډي او تشنج رامنځته کړي او مصیبت به راپېښ کړي. نو د دې لپاره چې وکړای شو په خپلو پښو ودرېږو ډېر کړاوونه به په مخ کې ولرو. نو تشکیل د جهاد تر کلمې لاندې د ټولو مجاهدینو د یو لوی ټولې په معنا دی.
که څه هم د ولسي جرګې غړي ټینګار وکړ چې د پخوانیو مجاهدینو د راټولولو هدف امنیت او دولت سره مرسته کول دي، خو د جهادي مشرانو سابقې ته په کتو سره عام خلکو ته دا د اندېښنې وړ مسله ده.
د نورستان اوسیدونکو وایي اوس هم پارون او عامه ولسوالۍ ته تللې لار کې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې وسلوالو کسانو پاټکونه اچولي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور ضروري مواد ورسوي. دوی له مرکزي حکومت او د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې په پرانیستلو کې مرسته وکړي. له سیمې د اسرې راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د نورستان ولایت د مرکز پارون او عامه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو دوه میاشتو څخه د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک، سینځو او نور سیمو کې وسلوالو کسانو پارون او عامه ولسوالۍ ته تللي سرک کې ځای په ځای پاټکونه جوړ کړي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته د اړتیا وړ خوراکي او نور توکي ورسوي. دوی له مرکزی حکومت او د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې په خلاصولو کې دي جدي ګامونه پورته کړي او که چیرته د واورو د اورښت له پیل کېدو وړاندې د سرک د پرانیستلو غم ونه خوړل شي نو دوی به په راتلونکي ژمي کې ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د نورستان امنی قومندان سمونوال غلام الله نورستاني هم وایي چې د لارې د بندېدو په وجه د دې ولایت اوسیدونکي ګڼې ستونزې ګالي، نه خپل ناروغان په ډاډه زړه اسد آباد او جلال آباد ته رسولی شي او نه هم د خپلو ستونزو د حل لپاره د ولایت مرکز ته په آزاده توګه تګ راتګ کولی شي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پیج دری او اسد آباد ترمنځ د سرک په اوږدو کې ملي اردو ځای په ځای کړي.
چپې درې د پاره هم کار شروع شوی دی، انشاءالله جدي راتلونکي کې به واورئ چې د چپې درې سرک هم خلاص شي.
له تیرو دوو کالو څخه د کونړ د مرکز اسد آباد او پیج درې ترمنځ د غزیدلي سرک په اوږدو کې هغه مهال امنیتي ستونزې زیاتې شوې چې کله نړیوالو ځواکونو له کنډګل، ننګلام او نورو ځایونو څخه خپل سرتیري راوویستل.
د بلخ ولایت کروندګر وایي واړه تراکتورونه یې ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا دغو تراکتورونو د دوی کار خورا اسانه کړی دی. په دې اړه له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال لطیف صحاق راپور واوري.
بلخ ولایت کې څو کوم بزګرو نوي ویشل شوي تراکتورونو نه کار اخیستی و یې دا تراکتورونه هم اقتصادي دي او هم په ډیره کمه موده کې زیات کار کوي. دا بزګر وایي مخکې له دې هغوی خپل ځمکه په قلبوي غویو باندې قلبه کولې، اما اوس مهال چې دې کوچني تراکتورونو نه کار اخلي د پخوانه ډېر اسوده سوي دي.
د منطقې ما ګواس اس بس قلبه میکاس و کیاس
زمنګ په سیمه کې غویو او اسونو نه په قلبه کې کار اخلي، او د یو جوړه قلبوي غویو بیا 8000 تر 1,00,000 افغانۍ ده، اما د دې تراکتورونو بیا 15,000 افغانۍ ده چې هم تیل شل کوي او هم سمکه قلبه کوي. د مونږ په باور چې ترکرونه نام کار اخیسته دی دا ډیل اقتصادی دی او د بازګرو ټول کورونه تر سره کولای سي. لبلې خو د بلخ ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس هم د دې ترکرونو ویش نه راضی ښکاري او وایي د بلخ ولایت په ډیرو سیمو کې ښه نتیجه ورکړي. نوموړی وایي د دې ترکرونو اصلي بیه 4000 ډالر ده، اما د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي برخې سبسایټي منلې او هر یو تراکتور بزګرو ته په 900 ډالر باندې ویشي. کاتب شمس وایي دا تراکتورونه په کم ځمکه کې او په خاص ډول په باغونو کې ښه کار کولای سي. څو کورونه کولای سي یو ورځ کې څو جیبي بزمکه خولبه کوي چې یو بزګر په خپل لاس او یا هم په غویو باندې دا کار ترسره کولای سي. د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي برخې د آیدونیو پروژې د میکانیزیشن مسؤول محمد عثمان صدیقی وایي هغوی په شمال کې څه کم 100 داسې تراکتورونه په بزګرو باندې ویشلي دي.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون وایي چې افغانستان ته د الوتکو لپاره په واردېدونکو تیلو کې 10% اوبه ګډوي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسون مرستیال محمد عظیم محسنی آزادی رادیو ته وویل چې داسې اسناد او شواهد لري چې ګواکې د غفار داوی اویل په نوم د تیلو د واردونکو یوه کمپنۍ هیواد ته بې کیفیته تیل واردوي او بیا پکې اوبه ګډوي، خو دا کمپنۍ دا تور ردوي. په دې اړه د جمیلی ظریف راپور واورئ.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسون مرستیال له افغان حکومت نه غواړي چې هیواد ته د ټولو واردېدونکو تیلو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. محمد عظیم موسنی وایي دا اسناد او شواهد لري چې هیواد ته د واردېدونکو تیلو 10% اوبه دي.
دغه موضوعات خو ډېر ستاسو خو دغه اسنادونه ډېر لرو، شواهد او مدارک ډېر لرو په کمیسون کې راته ده. درې تن اوبه د یو پرواز د الوتکې تخلیه شوې ده.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون مرستیال په وینا باید ټول هغه تیل چې هیواد ته واردېږي د حکومت لخوا په لابراتوارونو کې وڅېړل شي. دی وایي د څېړنو له مخې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې د تیلو په ټانکۍ کې 10% اوبه لیدل شوې چې د دوی په وینا دا د دې الوتکو د مسافرینو له ژوند سره لوبې کول دي. موږ غوښتل په دې هکله له آریانا افغان هوایي شرکت سره هم خبرې وکړو، خو زموږ له ډېرو هڅو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو افغانستان ته د تیلو واردونکي شرکت غفار داوی ایل مسؤلین بیا د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون خبرې ردوي. د دې شرکت مشر محمد اصغر غیاسی وایي ټول هغه تیل چې دوی هیواد ته واردوي لومړی د لابراتوارونو په وسیله معاینه کوي او وروسته یې هوایي شرکتونو ته ورکوي.
خپل پروسیجر لري چې او تر چې د باندې ناراضي دي په پزا خیر کې هغه خدا سي نه دي چې هارو مرو د الوتکو د استعمال لپاره هغه پام کیږي. هغه ته موږ لابراتوار لرو، کوالټي کنټرول لرو.
د غیاسی په وینا دوی د محل د الوتکو لپاره ټول تیل روسي او پاکستان نه واردوي.
د ژوند رنگونه
زمانو محمد اسلام دی د کندهار ولایت یم، د کابل کې کار کوم.
ښه، راته ویلې چې څه کار کوي؟
دا بوتان چپلې دا خرڅو اصله کاروبار دی.
ښه، دا بوتان د چپلې کوم چې راوړی د خپل افغانستان کې اخلي بیا د دکان ته راوړي خرڅوي کله بهر نه راځي.
پاکستان سره وړو، د هند سره دی، د چین سره دی.
څنګه دا ګټه لري کنه؟
اوس دې شکر گزاره پکې ځا کو.
د ورځې په 100 روپۍ ګټي؟
تقریبا 2000-2500 روپۍ پاتې جمعشته.
تاسو دکان کې د ټول بوتونه چې لکېږي زنانه دي کنه؟ د سړیانو لپاره ولې بوتونه نه راوړي؟
د دې چې زنانه او سړیانو دوه نه سره کېږي، یا به زنانه یا به سړیانه وي.
ښه، دا د بوتو قانون ده؟
د بوتو قانون نه دی، د دې زما خپل قانون ده چې زنانه ولري بس سړی رانه سي.
څومره وخت کېږي چې تاسو د بوتان خرڅوي؟
تقریبا 13 کال 19 کال کېږي.
څنګه د خځې سره دې بوتونه اخلي؟ د بوتو د اخیستلو په وخت ډېره جګړه کوي، لکه یې څنګه؟
خلا جګړه ډېره کوي.
څنګه به زړه دې نور ستنګي؟
زړه دې بعض وخت تنګي، بل خصوص پروژه کې بیا.
ترڅو راته وایې دا یو جوړ بوتونه کې به 100 روپۍ ګټه کوي په یو جوړ کې.
بس یو جوړ بوت 50-75 روپۍ. هغه په خیر ده په پخ لري. کچیر پیسې دار یو مشته مان میز تجربه لري، د اتل سکال نو سکال تجربه لري. کچیر پیسې دار هغه زیات یا کچیر نه لري، وضع خرابی من زندگی خرابی هغه سره لږه ګټه
پیسې دار څنګه پیزنی
پیسې دار خو من میجه په لباس من میجه پر کواریس من میجه یو ورځ یو شذر را چپلې وغوښتره چپلې ورکړه خپل چپلې فریش و زما یو چپلې سره وړو چې بیا را ولې ول دا سایه چپلې و دون باندې وخنه دون باندې وخنه چې اخیری د دې خندر لاسم پښتور کې در شروع
تاسو ډیر مننه
ساس منم
دا واز مش لمړی خبری مجله بل خبری مجله په سوشي بو کې جعفر احمدی وړاندې